السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د پنځشنبه یاد زیارت ورځ ده او د مازیګر سلور بجې دی د یارانو مشال پروګرام کې د تازه نجیب امیر او زما همکار هدایت سلطانی هر کله وایو په دې خبرونه کې به ملمر سره وی د افغانستان د لوګر سیمې سره تړاو لرونکي خوږجبه شاعر او لیکوال عبدالله صادق دا غوی سره به په لږه شیبه کې خبرې کوو خو په سر کې د عبدالحی کاکړ نه د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبر نه و
سرټکی د ایران د خارجه چارو وزیر په افغانستان کې اسلامي دولت وسوالې ډلې شتون د ټولو لپاره خطر بللی پاکستان ویلي اسلام آباد ورغلی افغان پلاوی سره به د سولې خبرو اترو کې داخلې خبرې کوي امریکا ماسکو ته د هغه ایراني جنرال پر سفر اعتراض کړی چې پر سفر یې بندیز لګېدلی اوسم د خبرونو تفصیل د ایران د خارجه چارو وزیر په افغانستان کې اسلامي دولت وسوالې ډلې شتون د منطقې لپاره خطر بللی او د مخنیوي غږ کړی دی نن د پاکستان د سفر پر مهال په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سره غړي خبري غونډې ته جواد ظریف وویل چې د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کوي د وای مشهله لرو چې د سولې عمل په لړ کې زموږ په فکر ضرورت د دې خبرې دی چې د اتحاد پسندۍ پر ځای جګړه وسی په تیر بیا په افغانستان کې د داعش د نوو عناصرو په راپیدا کېدو ځکه چې دا زموږ د ټولو لپاره یو ګواښ دی او موږ د دغو خطرونو د مخنیوي لپاره د پاکستان ایران او افغانستان ترمنځ د هر ډول همکاري هرکلی کوو د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د ایران د جوهري پروګرام پر سر د نړیوال تړون وروسته به ښایي له دې هېواده بندیزونه لرې شي چې دا به د ایران او اسلام آباد ترمنځ په تجارتي او معاشي برخه کې نوې لارې خلاصې کړي پاکستان ویلي اسلام آباد ته ورغلی افغان پلاوی سربه د سولې خبرو اترو پر بیا پیلولو خبري کوي افغان پلاوی یو غنټه مخکې د بارنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشر کې اسلام آباد ته ورسېدی نن په اسلام آباد کې له ایرانی وزیر خارجه سره د غړي خبري غونډې پر مهال د یو پښتنې په جواب کې سرتاج عزیز ول چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د لومړي پړاو خبرو کې ښه پرمختګ شوی وو د وای موږ وسم دا فکر کوو چې د سولې خبرې اترې تر ټولو ښه لاره ده خو د دې لښودنه به د افغانستان لومړی توبونه یا ترجیحات کوي ځکه چې دا د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د روغ جوړې او سولې خپل پروسه ده نو موږ به له دوی سره پر دې خبره کوو چې څنګه د سولې خبرې بیا پیلولای او پر مخ وړلای شو او موږ به چې هر طریقه کولای شو مرسته به جاري ساتو د افغان ولسمشر یو بیان ظفر هاشمی د چهارشنبه پر ورځ مشالې ډول چې افغان پلاوی به پاکستان د هغو ترګرو ډلو پر ضد عملي ګامونه تعصبي چې په افغانستان کې بریدونه کوي د شمالي وزستان ټولو وزیرو داوړو د خپل ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده دا جرګه د چهارشنبه پر ورځ د وخت په بنو کې د اوتمنځي وزیرو پر ابل سبې غونډه کې جوړه شوه دوی ویل چې د دې نوې نماینده جرګې جوړولو هدف د شمالي وزیرستان د بیکور کلسو خلکو ستونزې او غوښتنې په ډاګه کول دي د جرګې مشرانو ویل دوی په خپله سیمه کې امن تعلیم او د ژوند ټولې اسانتیاوې غواړي د پاکستان د فوج عملیاتو له کبله له شمالي وزیرستانه تر لس لکه زیات خلک بیکوره سوي چې زیاتره په بنو او خوست کې ژوند کوي په خبر ایجنسی کې 14 د پاکستاني فوج د یو کیپټن په ګډون درې عسكر وژل دي دا خبره د دې فوج د عام اړیکو د څنګه یو چارواکي د نوم نشودلو په شرط بیګا مشال ریډو ته وکړه د ول د پېښه د چهارشنبه په ورځ د خبر ایجنسی په لیري پرتاسمه 13 سندانه کرامې سوي ده د چارواکي ول چې پرمنتی ځوکونو د 14 هغه وخت شخ کړسي وبم په وسیله وسو چې دوی د وسوالو پر ضد د پرمختګ په حال کې وو د لشکر اسلام وسوالې ډلې ویان صلاح الدین ایوبی نن مشال ریډو ته ول چې دا برید دوی کړی دي د اسلامي دولت ډلې د هغې بمی چاودنې مسولیت منلی چې په بغداد کې د خوراکي موادو په مارکیټ کې 50 کسان ووژل دغه پېښه نن سهار وختي په جمیله نومي مارکیټ کې سوې چې د شیعه میشت صدر شار په څنګ کې پرته ده پولیس وایي شپږ اتیا کسان په دې چاودنې کې ټپیان سوي دي چې دا شمېر د روغتون چارواکو هم تصدیق کړی دی د اسلامي دولت په نوم سنی توندلارې ډلې وړاندې هم د بغداد په عمدتا شیعه میشتو ګاونډیو کې ورته بریدونه کړي دي امریکا ماسکو ته د هغه ایرانی جنرال پر سفر اعتراض کړی چې پر سفرې بندیز لګیدلی و. امریکا وایي دوی به په ملګرو ملتونو کې دا موضوع څیړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر پرون دا خبره تصدیق کړه چې ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د جولای په روسیې کې روس ته سفر کړی دی. ټونر وایي واشنگټن له وړاندې د روس د بهرنیو چارو وزارت له لوړپوړو چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې چې ماسکو د سلیمانی په کوربتوب سره د ملګرو ملتونو بندیز څخه سرغړونه کړې ده. سلیمانی د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د بهرنیو عملیاتو یو قمندان او یو له هغو ایراني چارواکو څخه دی چې په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو لخوا د سفر بندیزونه ور باندې ولګیدل. د ریپورټونو له مخې د ایراني جنرال به په عراق کې د ایران پلوه شیعه ملیشا سره د کتنې پر مهال هم لیدل شوی دی. د چین شمال ختیځ ساحل ښار تیانجین کې د لوی چاودنو له کبله د وژل شو شمیر اوس 43 ته رسیدلی دی. په دې چاودنو کې چې پرون د سیمې په وخت 11 بجې د تیانجین په بینهای سیمه کې وسوي سلهاو تنه ټپیان دي چې د ډیرو روغتیایي حالت خراب شول سوی دی. سنهاو خبري اژانس وایي دغه لوی چاودنې وروسته له هغه وسوي چې د چاودیدونکو موادو ډک یو کنټینر کې اور ولګید. د چین د زلزله پیما مرکز ویلي چې د ټولو لوی چاودنې زور د 20,000 کیلوګرامه ټي موادو د چاودنې برابرو. د پیښو تصویرونو کې د اور لمبې ښکاري چې اسمان ته پورته شي او سوځېدلې ټوټې پارچه پر ښار رالوې شي. چاودنې درس 100 کیلومتره احساسو. د سنهاوي خبري اژانس د ریپورت لمخي د سیمې خلکو د زلزلې لویر خپل کورونه پریشي او تښتېدلې دي. د دغو چاودنو اصلي علت تروسه معلوم نه دی. روسي خبردار چې یوکرين چارواکي وایي د حکومت ترواک لاندې ښار ماریوپول ته نږدې له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره درنې نښتې شوي دي. د یوکرين د پوسې ویاند د چهارشنبې په ورځ فرانس پرس خبري اژانس ویلي چې په دې نښتو کې یو عسکر وژل شوی او درې نور ټپیان دي. روس پلوه بلتون غوښتونکو ویلي چې د سیمې په یو بله برخه کې یو عام وګړی مړ شوی دی. د دونیتسک او ماریوپول په منځ کې د پراته یو کلي اوسېدونکو اژانس ویلي چې دواړو غاړو لخوا یو پر بل د درنو وسلو بریدونه له تیرو درو ورځو راهیسي روان دي. خبرونه پای ته ورسېدل او سم سراج ظاهر د موسم حال او کرنسی قیمتونه وړاندې کوي.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اغستل کیږي او په 1.03 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.06 روپۍ او 50 پیسې او په 1.06 روپۍ 50 اویا پیسې. یو یورو په 1.42 روپۍ 50 پیسې او په 1.42 روپۍ 50 اویا پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.25 روپۍ او په 1.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.95 روپۍ او 25 روپۍ 40 پیسې. یو افغانۍ په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ. او 292 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 292 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 25، بنو کې 3.5 او 25، او کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 18 ډیګري سینټی گریډ وي.
دیارانو مشال
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو. د یارانو مشال خبرونه کړه زه نجیب امیر او زما همکار هدایت سلطانی هرکلی وایو. نن عبدالله صادق د یارانو مشال خبرونه کې ملمه ده. نوموړی د میرولی خان کره 16 پخوا د افغانستان د لوګر ولایت په پولی عالم کې پیدا شوی. لومړنی او منځنۍ زده کړې عمل ته په لوګر کې په خپل کلی کې کړی. بیا کورنۍ چې پېښور ته کډواله شوه نو دی هم هلته د امام ابو حنیفه په مهد کې په اسلامیاتو کې ډیپلوم واخیست. نوموړی وروسته په 2001 کال کې د پېښور د پرېسټن یونیورسټۍ نه د بشري منابعو د مدیریت یا هیومن ریسورس منیجمنت په څانګه کې ماسټري ترلاسه کړه. عبدالله صادق څو کاله په سعودي عربستان کې د بازار موندنې یا مارکیټینګ په څانګه کې وظیفه ترسره کړې ده خو دا مهال په افغانستان کې دی او خپل شخصي کاروبار لري. د نوموړي د شعر او نثر کتابونه چاپ شوي دي. شعري ټولګې د زړه هیلې مې نغمې شوې، مسافر مه وژنې خونده، ته ټپه زه یک هزار جانانه نومېږي. همدارنګه په نصر کې هم یو کتاب لاربای ژباړل چې د جادو قرآنی درمل نه نومیږي. د عبدالله صادق د شاعرۍ او د لیکوالۍ هنر مینوالو ته هم هرکلی وایو چې په دې خپرونه کې را سره برخه واخلي، او میلمه ته به هم هدایت هرکلی وایو.
ته صادق صاحب تاسو ته هرکلی وایو په دې خپرونه کې.
مننه امیر صاحب، زه هم په خپروال تاسو ته د مشال رادیو محترمو کارکونکو او قدرمنو خوږو اوریدونکو ته مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه او درناوی وایم.
مننه
مننه تاسو نه. مخکې دې نه چې له صادق صاحب څخه پوښتنه وکړو، نو راځئ چې د اوریدونکو ته د خپل
د ټلیفون شمیرې ورته وایو. ملګرو تاسو د ټلیفون او سکایپ ته لارې راتلی شئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون په وړیا توګه ټلیفون وکړي، نشمیرې له سان سره وډیګه
0800 22 0333.
او که انټرنیټ لري نو کولی شي موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړي.
پته یې ده مشال رادیو.
نو ملګرو، له دغه لارو په استفاده تاسو راتلی شئ او موږ سره په دې خبرونه کې برخه اخیستلی شئ. که د مشال رادیو فیسبوک پاڼه مو خوښه کړي، هلته مو خپل پیغام په میسج کې پرېږدئ. څه تپوس لرئ د عبدالله صادق صاحب نه، موږ به یې راخلو د خپل ګران میلمه په مخ کې به ږدو. صادق صاحب، له نثر نه مو شعر زیات لیکلی، لکه څنګه چې ستاسو په دې لنډې بایوګرافي کې موږ وویل، ستاسو طبیعت له شاعرۍ سره جوړ دی که نه؟ ځینې خلک فکر کوي چې شعر په اسانه لیکل کېږي.
شعر خو داسې هغه د چا خبره خپل یو آمد لري، خو دغه خپل وخت لري. نو شعر له سړي نه زه خورم چې سړی لیکي نه، له سړي نه لیکل کېږي. او د شعر او د شاعر ترمنځ لکه غاړي کې داسې لکه د اوبو او د مایی ترمنځ. نو که د شاعر شعر دی بند کړه، ګویا داسې چې لکه د مرۍ دی اورخه پټي کړه او د سا دی بند کړه.
صادق صاحب، څو کلن وې چې شاعري ته مخه کړه؟
دا خو دقیقا ته معلوم نه ده، د شعر او شاعري او د پښتو سندرو سره خو ډېر کوچنیوالي ماشومتوب نه ده مینه وه، ولې تقریبا د سل پنځه کال کېږي چې دغه ته موږ هغه لیکل چې موږ په خپل هغه ډایري کې لیکلو دې وخت ورته شروع کړی.
سندرې مو د وړوکوالي نه خوښېدې. لوګر صاحب، صادق صاحب، او در ته وایي چې ستاسو د کومو هنرمندانو سندرې ډېرې خوښېدلې او اوس مو د چا آواز خوښېږي؟ د وړوکوالي اوس کې څه فرق راغلی کله؟
ولې نه، هو طبیعي خبره ده. په وړوکوالي موږ دغه محلي هلته چې لوکل سندرغاړي به دغه موږ اورېدل، د لوګر مثلا بیلتون استاد بیلتون سلام، او دغه چې یو بل د پکتیا او سندرغاړو ډېر خوږ آواز وي، زرین زرسانګ او خان تحصیل خو د ټولو خوښ دي. او دغه اوس وخت کې تر اوسه موږ د خیال محمد استاد دی، ناشنا صاحب دی، تکر صاحب، او دغه دی خو پارسی کې احمد ولی استاد، اردو کې لکه میادی حسن صاحب، سو نور دغه رنګ په دې ځوانو کې مسلمان هارون بادشا صاحب ته هم زیات خوښیږي.
په صادق صاحب، پښتو شاعري تاسو په نظر څنګه روانه ده؟
پښتو شاعري خو یو داسې شاعري ده چې هغه همیشه لکه شاعر په دې ټولنه کې اوسېږي، د ټولنې نه متاثره کېږي. نو ډېر زیاته برخه زمونږ شاعري اوس هم متاسفانه شاعري بڼه لري، لکه زه زنده باد او د مرده باد دا کیسې پکې وي. خو که معیار ته راشو، داسې نه شو ویلی چې ګنې معیاري شاعري نشته دی. معیاري شاعري هم شته دی، خو لکه شاید د دې ده پانګه ډېره کمه وي.
بله. او په او په افغانستان کې جګړو په شاعري منفي تاثیر کړی دا څنګه؟
نو ما ځکه ویل ګورې په جګړو په شاعري منفي اغیز هم کړی دی. او په عربي کې یو ضرب المثل دا وایي چې رب ضاره نافعه، په یو نیم ضرر کې خامخا د ګټې یو څه یو زړی وي. ولکه یو طرف ته دا جنگ جګړو شاعري یا د انسانانو د ژوند په مجموع کې متاثره کړی، ولې دې طرف ته یو هغه هم لري چې په شعر و شاعري کې ځینې نوي موضوعات پکې دغه جنګولو وجه نه راغلي دي. دغه بیا ښکلا ورکړي، هغه بیا د پښتو ادب یا د شاعري پانګه نور هم شتمنه کړي.
مننه صادق صاحب، وروسته که تاسو سره وي ستاسو ځینې شعرونه به هم اوریدونکو ته وړاندې کوو. داسې به ما سره ستاسو یو شعر دی که اجازه وي دا به وړاندې کوو.
مهرباني.
د حابیل او د قابیل د لارې پل یم، د حابیل او د قابیل د لارې پل یم، څه چې یم آینه د خپل عمل یم. انتخاب د خو بدو می خپل کار ده، انتخاب د خو بدو می خپل کار ده. سو کلیک یو خاکا زل ازل یم، د مزاج دا رنگینی می میراثی ده، د مزاج دا رنگینی می میراثی ده. کلا کلا کداستا د خلګی غل یم، کاروانګر یم که د خپلو مشکلاتو، هم په ذات کې زه د خپلو ستونزو حل یم. د ظاهر د هر خصلت تعبیر مشته دی، په باطن کې د ژور سمندر تل یم. په ساده ټکو کې وایم صادقه، د سپیسلی انسانیت د لارې مل یم، د حابیل او د قابیل د لارې پل یم، څه چې یم آینه د خپل عمل یم. ته عبدالله صادق صاحب یو شعر او ستاسو د فیسبوک باندې نما ترلاسه کړ. صادق صاحب لایف مول اوس څه غلطی شوی بخنه غواړم.
ډیر ښه، تاسو مننه.
کور مو ودان. او اوریدونکو ته به هم هدایت نوبت ورکړو.
او ګورو چې لومړی اوریدونکو څوک دی او له کوم ځای څخه خبرې کوي.
بالکل، اوریدونکو ته به وایو چې که ټلیفون کول غواړئ په 00 420 11 40 115 نیولې تر 15 پورې په دې شمېرو باندې موږ سره اړیکه نیولی شي. او که سکایپ باندې هم راتلل غواړئ نو MASHAALRADIO باندې موږ سره اړیکه نیولی شي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام شاهد میزروالی ام زباینا.
وعلیکم السلام. ورور تاسو خبرې کوي لکم زینا
شاهد میزروا.
شاهد صاحب تاسو زموږ مننه سه پښتنه لري
چې تاسو ولمانه مې دا پښتنه لرم چې آیا د دایته مسافرې په حق لا یو شعر مشته وړاندې کو، او دای څومره عمر لري او آیا دای څومره بچیان لري؟
ډیره مننه میزروال صاحب. صادق صاحب د دې ملګري تپوسونه متاسو واوري دسته جواب بلره.
دا دوه تپوسونه باندې خو زه پوه شوم، ماشومان نشته دي، الحمدلله درې مې زامن دي او څلور مې لونه دي، رشته 15 زه مې لونه دي او دوه درې زامن مې دي.
ماشاءالله.
عمر مې تقریبا یو کم 500 او اته څلوېښت ما من زنه ده، چې یو کم 500 ویم تقریبا.
او وی چې مسافرې پاړه مو کله شعر لیکلې کنه؟ تاسو خو ډېر کله په خپل مسافر وای سعودي کې وای.
زما د عمر یو زیاته برخه تقریبا څه کم 40 کاله په مسافرۍ کې تیر شوی دی. او زما د کتاب د یو دویم شعري ټولګي نوم هم د مسافر مو وژنې خاونده، په ځن کدن کې د وطن ارمان کوي نوم د دې ټپې نه مې راخستې دی. او تاسو وګورئ زما په شاعری کې هم هغه کتابونه چې مخکې ما د مسافرۍ په وخت کې کړي وو په هغې کې به د مسافرۍ او د پردیس زیات تغاره وي، په هغې به هغه اغېز زیات وي.
صحیح، بالکل. د دې وجه به هم ښایي دا وي چې ډېر کلونه تاسو په خپله مسافر پاتې شوي یاستئ که نه،
نو طبیعي خبره ده.
یو بل اوریدونکی هم لرو. هدایت،
السلام علیکم. ورورا
وعلیکم السلام. ہدایت صاحب تا تو امیر لالا تا سلام کوم اندا شان تاسو ملمتا او د مشال ټول ټیم تا
سو خبرې کې. ورورا
لړګي عمران در سره يم د خيسته کور مینه.
ها عمران ورورا، زمونږ له ملمنه څه پوښتنه لري؟
امیر لالا پوښتنه وګورنه یو دا وکم لکه د نوې شاعرانو په حق لا بورنه پوښتنه وکم کنه زړو شاعرانو کې ورته نه خایم ورته دایم چې د نوې شاعرانو کې هغه شاعر کومې تا خو وخت ته ډېر تا باندې ګران وي کنه.
مننه وروره. بس
بل پوښتنه ورنه دغه کوم چې هغه کوم سندرغاړو زستا قلم یې ویلې وي هغه تا ډېر خوښ شوی
کورم ودان. وروره، بس دغه زمونږ میلمه ساسو خبره واوریدل تاسو ته ځواب وایي.
نو صادق صاحب، عمران ملنګ دوه تپوسونه لرل وی چې په ځوانانو کې د کوم شاعر خوښ دی؟
نو په نو شاعرانو کې خو زه که دا وایم چې هر هغه شعر چې ښه شعر وي هغه مې خوښ دی. داسې په مجموع کې که مونږ وایو یو شاعر به یوازې یو څو غزلې لیکلي خو په هغه غزلو کې به یو نیم داسې شاهکار شعر وي. زه خوایم چې اوس د شاعرانو په ځای چې څوک شاعر مې خوښ دی، هر شاعر ځینې ضعیفه کمزوري یا پیسله پیکه شعرونه هم لري او هر شاعر یعنی او ډېر ښه شعرونه هم لري. ډېر ښه شاعر وي خو ډېر ښه شاعري مې کړي. نو زه د ده په ځواب کې به دا وایم چې راځئ هغه چې کوم ښه شعر وي هغه زما خوښ دی، چې شعر کې نوښت وي، پیغام وي، شعریت وي پکې، هغه هغه پیسله ادبي اصناف پکې په طبیعي توګه راوړل شوي، د مصنوعیت نه پیسله لږ پاک وي، نو دغه ډول شاعري مې خوښېږي. بیا د انسان مزاج هم داسې دی چې نن به ستا په مزاج یا ستا په موډ به یو شعر ښه ولګي، سبا ته به دې په طبیعت بل شعر ښه راشي.
بخانه غواړم بله پوښتنه یم دا وه چې کوم سندرغاړو ستاسو کلامونه ویلي؟
دې ته مو دا خو ډېرو سندرغاړو ویلي، خیال محمد استاد ویلي دي، انور خیال ویلي دي، شاه محمد ځوان سندرغاړی دی ویلي دي، نغمی خور ویلي دي، شرفیار ویلي، بارم جان ویلي دي، قندی کوچی داسې نور ویلي دي، نو دغه ټولو تقریبا ویلي.
نجیب یو بل اوریدونکو لرو چې السلام علیکم. ورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. ورو لکم زای خبر خبرې کې
صادق صاحب تاسو او ګران ګل نجیب امیر صاحب تاسو ګران شهر صادق صاحب سپیشل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
قدرمن از ظفر الله ارمان ترین د صبح بلوچستان ضلع پښین کلی سرخانځی نه.
بله
نجیب امیر صاحب، زه به د شاعر ساسو دوه درې پوښتنې وکړم.
مهرباني.
اوله پوښتنه ستاسو شعر چې لیکې څو ورځې کې لیکې، ورځ کې لیکې، دوه ورځې کې لیکې، او دویم پوښتنه مې دا ده چې ستاسو شاعري چې دی شروع کوله د کور دخوا دغه خو درته وو پابندي مامندي وه که نه وه، او دویمه د مور په هکله که یو شعر وي راته ودې وایي. او نجیب امیر صاحب د بلوچستان د پښین نه هم یو څو شاعران باید چې ته میلمه کې
مننه زړګیه. داسې وکړه نمبر یې مونږ ته پرېږده، بلکې مونږ به خپله هم ځینو سره مو خبرې کړي په راتلونکې اونۍ کې به له خیره واورې. که تاسو سره ستاسو د سیمې د شاعرانو هنرمندانو شمېرې وي مونږ ته یې په 00 400 22 14 24 باندې ریکارډ کړئ. نو بل اوریدونکي لرو، د اوریدونکي طرف ته ورځو. دا پوښتنې مونږ ولیکلې صادق صاحب. السلام علیکم.
وعلیکم السلام امیر صاحب، تا ته سلطانی صاحب ته ستاسو میلمه ته سلام کوم. بسم الله خان وفا در سره یم، خیسته کور مې جنسې اړه ولیکلې.
وفا صاحب، زموږ میلمنه څه پوښتنه لري؟
مننه. اول خو زه د مشال ایډیو ډېر زیات شکر گزار یم، زموږ پښتانه ستوري د دنیا ګوډ ګوډ نه رباسي. دوه پوښتنې ورنه لرم سلطانی صاحب. یوه پوښتنه مې ونه ده چې د اوسني سندرغاړو کې د دې زړه غواړي چې د دې کلام ډېر زیات وایي، هغه سندرغاړي نوم دې راته وښيي. دویمه پوښتنه مې ورنه ده په اوسني شاعرانو کې له چا نه ډېر زیات متاثره دی؟
بننه وروره تاسو نه، بس زموږ میلمه تاسو خبره واورېدل به تاسو ته ځوابونه وایي.
نو صادق صاحب د عمران ملنګ پختنی تاسو جواب کړی. ظفر الله ارمان ترین صاحب وای چې په څومره وخت کې یو شعر لیکي.
از خوړم به ته ملګرو ته ټول تخصل سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
د شعر د پاره خو دا شي ماین وخت نه وي، نو کله سره په یو سات کې ما یو شعر ولیکي، کله یو شعر یو ورځ کې ولیکل شي، کله یو سړی نه پاتې شي. دا خو غالبا په چې کله هغه د شعر هغه حالت راشي نو سړی ولیکي یو نیم ری تقریبا یو سات دوه ساته کې چې غزل وي هغه پوره کړم. لکه لرست بیا لکه یو ورځ دوه ورځې بعد بیا یو نظر ثانی کوم ورته وګورم په هغه کې یو څه بدلونونه راشي. دویمه پوښتنه دا چې کوم سندرغاړي لکه تاسو خوښوئ چې ستاسو شعر وایي. زه خوښوم چې هر سندرغاړی چې په سور آواز سوریلا وي او د سور او تالیا په اصطلاح د موسیقۍ د رموزو سره آشنا وي، او کمپوز هم داسې کمپوز نه وي چې مطلقا د یو د نوي یا د ماډرن میوزیک په نوم باندې یو سره وړي چې هغه د پښتو ژبې د آهنګ سره یې سمون نه خوري. نو دغسې یو څوک چې آواز یې صحیح وي او سور پکې وي د موسیقۍ په اصولو پوه وي او وایي چارې سوکی وای مونږ ته خوښ شو، ځکه چې شعر شاعري خو یوازې د ځان لپاره هم نه کوي، وایي چې ولس ته ورسیږي. نور بل کومه پوښتنه و نه پېږم.
بس نو عمران ملنګ نه مننه کوو، د ظفر الله ارمان ترین نام بسم الله وفانم، او چې نور ملګری هم څوک راځي د هغوی پوښتنې به هم ستاسو په وړاندې کړو.
شاعر صاحب یو پوښتنه لرم چې یو شاعر په کوم وخت کې ښه شاعري کولی شي یا شعر لیکلی شي؟
یار زه خوم چې ما زه په خپل زما ځاني تجربه دار چې زه پروژه کې او خصوصا پروژه کې د سهار د لمانځه نه پس دا زه دغه ټیم کې ما ته ډېر ښه د شاعري هغه راځي، او هر کال زه چې ګورم څومره غزلې زه پروژه کې لیکم په نور وختونو کې نشم لیکلی.
نو بیا خو به صادق صاحب هر اختر کې دوه خوشاله وي، ځکه یو به د شعر کتاب پوره شوی او بل به اختر وي جامع به وي خوشحالي به وي.
دومره تکړه هم نه یو پاره هم خدا په نسبت د نورو میاشتو پرچا خبره پروژه کې پیداوار زیات وي.
صادق صاحب ډیر کلونه په پیښور کې اوسېدی، همداسې ښه ښایسته کلونه مو په سعودي عربستان کې هم تیر کړ، اوس په افغانستان کې. دغه درې واړو ځایونو کې د ادیبانو ژوند څنګه دی؟ ستاسو باندې په خپله کومې خاورې ډیر تاثیر کړی؟ چیرته مو شعر ډیر راپنځولی دی؟
زیات شاعري خو مې لکه څنګه مخکې ویل ما د اتلسو نه زیات کلونه په ریاض کې تیر کړي دي، نو طبیعي خبره ده چې د وخت په اعتبار به زیات شاعري هم تر اوسه ما هلته کړې وي. او په تېر بیا د ادیبانو یا د شاعرانو حالت، هغه شاعران چې په ریاض کې دي، اول خو زه ستاسو د دې رادیو له لارې هغه ټولو ته درناوي او سلامونه وایم، ځکه چې زما ډېر عزت ته ډېره مینه یې ما ته راکړې ده. او دغه علاوه حالات د مسافرۍ خو دغه حالات، ځکه چې سړی مسافري همدغه تاسو پخپله هم د هیواد نه مسافري یاست، نو تاسو پخپله معلومیږي چې د مسافرۍ څومره زور لري. نو ما او دلته حالات چې دي د پیښور او د کابل دلته د شاعرانو حالات دلته به صرف دومره ووایم، د شعر په ژبه چې ما ویل منم ژوند پکې زګروی زګروی ښکاریږي، خو بیا هم خپل وطن زړګی زړګی ښکاري. نو ژوند سه ډېر ستونزمن ژوند دی، هره ورځ پیښې دي، غمیزې دي، ولې بیا هم چې سړی په خپل کور کې، طبیعي خبره ده چې بیا هم خپل کور بچو سره که مسکینی وي که سپوري که پوري، خو په خپل وطن بیا خوند کوي.
مننه
صادق صاحب. د ساسو په کورنۍ کې څوک نور شاعري کوي؟
تر اوسه پورې خو نه کوي، نه مخکې کړی. نو راتلونکی مې یو وړوکی زوی دی، 15 کلن درمان، هغه یو شعر ویلی هم دی، او شاید غالب ګمان داسې یم چې هغه شاعر وي، ځکه نه ښایي علامې پکې وینم.
نو بس نو چې هغه له خیره شاعر شو، بیا به هغه میلمه کوو. اوس خو تاسو زموږ میلمه یې، ورزو د اورېدونکو طرف ته ګورو چې څوک مو یادی.
السلام علیکم ورورا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک خبرې کې؟ خبرې کې تاسو زمونږ مېلمانه څه پوښتنه لري تاسو؟
مېلمانه دا پوښتنه کوم، دا د کوم ځای سره تعلق لري؟
شبنم ارمانی نو سړی نو د کوم ځای؟ خدای د لوګر دی که نه؟ خو د دوی صادق صاحب تا ویل چې ستا ماشوم زوی چې دی شاعري کې دا وړه یو ماشوم وه ټلیفون یې کړی و خی ریډیو به په سر کې نه واورېدلې ځکه مونږ ستاسو باره کې معلومات ورکړل اورېدونکو ته بل ملګري سره خبرې کوو.
السلام علیکم وروره.
وعلیکم السلام سلطانی صاحب تا ته او امیر صاحب ته او ګران محترم زما سره نږدې پاتې شوی په مسافرۍ کې عبدالله صادق ته په ټوله پښتنه مینه سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. حبیب مسافر در سره یم سلطانی صاحب.
مننه وروره. زمونږ له مېلمنه څه پښتنه لرې وروره؟
قربان دي سم امیر صاحب تا ته هم سیت غواړم داسې غلې غلې کیږي خدای دې وکړي چې دکان دې پری
نه. مننه. ما تا ته غوښ نیولې و مو چې ته به ما ته هم سلام راوځي ته غوازه هدایت سلطانی ته سلام واچ.
ما امیر صاحب او محترم مې یاد کا عبدالله صادق صاحب. قربان بیا هم درته سلام کوم امیر صاحب.
وعلیکم السلام.
زما ویری گئی زما پزړه کې ټول پښتانه زما پزړه کې دي. عبدالله صادق زما سره ډیر نږدې پاتې شوی دی. زبدم رو وایم چې ډیر ښایسته انسان مونږ په ده آباد وو چې کله مونږ مسافر وو شرابیار منګل وو جلال حقیقت وو دی وو داسې نور یاران وو اختر صابر وو دی به هلته بنډارونه کول همدغه مشاعرې به کول همدغه پښتانه به را نږدې کول یو بل ته. قربان زه به پوښتنه دا وکړم امیر صاحب د عبدالله صادق نه د تیر پروګرام پوښتنه کوم امیر صاحب چې زما په پوښتنه بخنه غواړم ته پوه شولې خو هغه مروت صاحب پوه نه شه. دلته عبدالله صادق ته معلومات ده په بار وادو کې اوسیږي. یو تعلیم کول مونږ ته ډیر ضروری ده. مونږ انګلیش هم یاد کو اردو هم یاد کو عربي هم یاد کو خو کله چې دغه کورنۍ په بار کې اوسیږي یا مونږ دغلته په پنجاب کې اوسیږو نو دلته سیدا اردو به وي انګلیش به وي بیا دغه واړه چې کور ته کله راشي په عربو کې په عربي باندې دا ماشومان په خپل منځ کې خبرې کوي. هغه مورې که کوم ټکی زده کړې پلار هغه یې مور سره کوي. داسې مونږ راواخله ځاني به درته ووایم داسې په دلته داسې په اروپا کې دا به آینده ته دغه تعلیم خو ضروري ده خو په کور کې د پښتو د ژبې ساتنه څومره ضروري ده او څومره به نقصان دی زمونږ پښتو ژبې ته ورسیږي یا به ګټه ورسیږي. د توجه نه مننه کوم. بیا هم عبدالله صادق ته خجوان غواړم او داسې راته معلومیږي لکه چې بیا هم مسافر شوی د امیر صاحب د مسافرۍ څه تی واورم
تپوس به تی وکړو. د ده په اړه داسې یو خبره چې مونږ ته نه یې معلومه ته ورسره ډېر نږدې پاتې شوی.
قربان زه به دا وایم عبدالله صادق کې دومره درانه خویونه دي کله به چې مونږ کېناستلو مونږ خو کشرانو اسې به نه غږېدلو دردنه به چې تر څو پورې چا پوښتنه ونه کړله ده به داسې تر خپله ځانه یوه خبره نه کوله. د ټول دغه شاعرانو ادیبانو یو داسې وو ماشاءالله دي لکه ستوری. هلته به کله چې راکېناستو بیا به ده کله کله داسې ګپ ولګاوو چې ډېر به مونږ وخندولو. دی ټوکې ماشاءالله ادبي ټوکې او ډېر د خوشحالۍ نه ډک انسان او د مینې ډک انسان د قربان په ده کې که زه درته ووایم چې خوینه چې مونږ ته معلوم دی خو ډېر زیات دي خو په ده کې دومره خوی به زه دا وایم چې دی د یارانو یار ده. ښه خوی هم دا ده چې دی یاران راټولوي کېنوي او یو څه تې اوري یو څه ورته وایي د یو بل پوښتنه کوي. قربان
ډېره مننه حبیب مسافر صاحب. خوشحاله شو چې ستا ورسره پېژنګلوي مخکې نشته دی. او د صادق صاحب یو خسته موضوع ته اشاره وکړه او دا واقعا دغه ستونزه شته دی. جنگونو افغانان او پښتانه خواره واره کړل. دوی په بیلابیلو وطنونو کې اوسي. د حبیب مسافر بچی په پنده کې سکول ته ځي هلته اردو ویل کی او ځینې ملګري په سعودي کې دي. د هغوی بچي هلته په سعودي په عربي ژبه باندې زده کړې کوي. زمونږ بچي دلته په انګریزي ژبه زده کړه کوي. په کور کې ماحول څنګه پښتون وساتو؟ څنګه کولی شو دوی ته سوچه پښتو زده کړو؟ ستاسو بچی 15 کلن دی پښتو شعر لیکلی چې خو دغه نور یې نه شي کولی. ستاسو به وړاندیز سوي؟
لومړی خو زه د ابي مسافر صاحب مننه کوم چې ډېرې زموږ ستاینه وکړه. د هغوی نواقي هغوی پخپله درانه خلک دي. و مهم سوال دی ځکه اول خو دغه په مورنۍ ژبه زده کړه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده اوس نړیوال په دې پوه شوي دي د تحقیقاتو نه وروسته چې مورنۍ په مورنۍ ژبه زده کړه یو ماشوم دپاره ډېره اړینه او بنیادي خبره ده. لکه حمزه بابا شیر دی وای چې اول خپل ژب روس ته نور ژبې دی بنیاد امارت خو سمون نه کا اول خو چې دا ماشوم لکه په کور کې د کور مخکې دی چې با سکول ته ښوونځي ته بهر راوځي تر دې نه مخکې دی تقریبا دوه درې زره د لغاتو لغاتونو ذخیره لري چې له مور پلار او کورنۍ نه د زده کړي ولدی چې کله د سکول ماحول ته ځي اول خو د دغه ویکب لري ټول له منځه ځي دا یو ستونزه ده دغه ستونزه چې په بهر کې ده نو دا هر سفارت کې مثلا هغه فرهنګي او تعلیمي هغه برخې لري دا په هر ځای کې د سفارتونو وظیفه یې چې په سفارتونو کې دوی دغه شی دغه تعلیمي زمینه مساعده کړي په سعودي عربستان کې بیا بالخصوص په ریاض کې او نورو ښارونو کې یو غټ تعداد پښتانه اوسېږي افغانان او کوز پښتانه نو د واقعیتو دا یوه ستونزه ده چې د پښتو ښوونځي سکولونه نشته دی دغه رنګ په اروپا کې نو دغه د امکان تر سرته پورې دا یو حال دی دویم دا دی چې کومه بهر میشتي لکه پښتانه سوداګر دي تجارت پیشه خلک دي شتمن خلک دي اغولو په کار دی چې نن سبا دغه یو د بزنس هم یو ښه ذریعه کېدلی شي چې دوی هلته د دې شي لپاره اقدام وکړي د پښتنو سکولونو لپاره او بله خبره داره چې نن سبا مونږ نړۍ یو کلی جوړ شوی دی کولی شو چې مونږ خپل ماشومانو ته د ځینو پښتو سایټونو د ځینو پښتو هغه تلویزیوني چینلونو نه چې متاسفانه زیاتې معیاري نه دي خو یو نیم چې وي کولی شو چې هغه مونږ د نیټ له لارې هم د پښتو ځینې هغه سره شریک کړو او تر ټولو مهم داره چې څوک په مسافرۍ کې اوسېږي امیر صاحب او تاسو ته معلومه چې سړی باید په کور کې یو پښتو کتابتون ولري وخت نا وخت چې دوستان راځي د دوستانو نه ځینې له دې ځای نه پښتو کتابونه وغواړي او تر څو پورې پس له وخته دغه مور او پلار چې څومره وخت لري له خپلو ماشومانو سره په پښتو وغږېږي او ورسره هغه کار وکړي نو دې سره به دوی هغه پښتو هم نه هېرېږي او نورې ژبې به هم زده کړې وي ولې اساسي کار خو د هلته په هېوادونو کې د سفارتونو دی زما په اند
مننه ډیره زیاته مننه بیرته ستاسو شاعرۍ ته راګرځو ښه سپارښتنه واغو کورنیو ته چې په بهر کې میشتې دي او غواړي چې اولادونه یې پښتو زده کړي یا د وطن نورې ژبې زده کړي
صادق صاحب په نن سبا پښتو شاعري کې غزل ډېر زیات شوی دی او وجه یې څه کېدای شي
وجه دا کېدی چې غزل خو یو خو د پښتو غزل نن سبا د عربۍ بلاکس لمنه پراخه ده یعنی په عربۍ کې چاته وایي چې غزل هغه په دې پیږي چې فقط د مینې محبت او د عشق خبرې دي ولې پښتو کې دغه بریدلیک مات شوی دی پښتو کې لکه کېدی شي یو غزل وي به د غزل په فورم کې خو ټول به سیاسي موضوعات وي بل خو دا ده چې چونکه د غزل هغه هر باید ځانته یو مستقل معنا لري یو مستقل خپلواکي لري د دې نورو سره زیات تړاو نه لري په دې لحاظ یو شاعر خو زری لیکلی هم شي نو دغه زما په نظر هغه منتخه به چې لنډم لیکل کېږي لکه درې څلور باید تکیم لیکلی شي پنځه شپږم لیکلی شي اوس که نظم لیکي نو نظم به بیا خامخا تور ته کښېني قلم به راخلي کاغذ به وي هغه د تخیل یا د خیال یا د موضوع هغه تسلسل به مراتوي نو زه فکر کوم چې د غزل ځکه بیا ډېر شاعران به داسي چې حالن په داسې وخت کې به یو شعر ذهن ته راشي یا به زمزمه کې ځینې زمزمه کوي لکه له ځان سره په ترنم کې وایي همداسې لیکي ته به موټر چلوي خو یو شعر به ذهن ته راشي نو دا غالباً د غزل فورم کې دغسې زیات راځي
مننه یو بل اورېدونکو لرو السلام علیکم وروره
وعلیکم السلام جو په خیر هدایت لا وتا تا او نجیبانیت صاحب کا او ګران ستا چې خوش چا یک صادق خان ته سلامونه وړاندې کوم دا وخت د جنډی په صفه د ځلک شین شایسته کړی دا سمزې سره چې
مننه وروره زمونږ له ملمنه څخه پوښتنه لري وروره
افغانستان چې کوم جنگ شروع دی ایا تاسو په شعر کې یو پیغام ورکړی دی د شعر په ذریعه ستا خلکو ته ورسوری دی که داسې شعر ته موږ ته نه شکې موږ به د دسه ډېر زیات خوشحاله شو او بله خبره دا ده چې دسه داسې خوږې دوې خاطرې یا د ترخه خاطرې چې په افغانستان باندې چې د ده سره پېښ شوی ده خو ده د مسافرۍ ډېر زیات دغه وکړي خدای پاکې د زړه ارمان ورکړه چې خدای پاک دې د خپله کوره پرې په خیر خیرت سره راورسوي بل خبر داد کده یو مجازی شیر کشل یا د خندار شیر کی دکشل دایچ کده هغه شیر ته نشر کی یو سندر نجبانیر صاحب کده ار سندر غاڑی په واس کی کده د شیر بس مت دی نشر کی مر بده دسه ډیر زیات فشار سره نجبانیر صاحب مل وتا سن ډیر زیات فشار سره نن خاموش
ډیر مننه سیف الله راجا صاحب استاسو خبرو ته می غوږم درنګ د ګران ملما صادق صاحب جوابونو ته هم غوږم د صادق صاحب یو خو دی وی چې د جنگ نه د نفرت پاړه کساسو کوم شیری تاسو ماته په مخ کې مو چې په فیسبوک چیټینګ کو تاسو ویل چې نغمی تاسو د سولې پاړه کوم شیر ویلې ما پیدا نه ک ک تاسو دغه سرټکی وای زه یو ور بیا هم چک کما ک قسمت مخو استاد خسته شیر نه برخمن شو
دغه په یوټیوب کې د پیس سونګ په نوم باندې
نن دغه سرټکی کوای کې د شی مونږ سره په بل نوم ثبت کړی کنه
ای دا وطن دا ابی ورکه زویا د زکی سره بس دا یار شکنه
صحیح کې دې شی زبر خپل ارشیف ته یو نظر واچوم او بیا هم وای کوم خاطره لري د جنگونو نه د تیرو نخوالو نه په وطن کې یا مسافرۍ کې اوریدونکو سره کې شریکه
زه خو دا وایم چې موږ تاسو په هیواد کې خروزه نه د غمیزي او قتل عامونه او کربلا د کربلا د مقتل هر ورځ ګرمي په یو ځای نه په یو ځای کې دغه حالت وي داسې پیښو سره ډېر مخامخ کېږو داسې ډېرې ترخي خاطرې هم لرو په دغه دوران جنګونو په دې انقلابونو کې د خپل پلار په شمول ډېر دوستانو د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي وي هره خاطره یې دردونکې ده او د یو د خندا څه داسې بل شمو فرمایش یې وکړه زه وایم چې دغه د خندا فرمایش به یو تویمه چې وي چې مجاجي چې یې ویلي وي نو زه ما شیر داسې دی چې تل د هیرې لوابیانو یې پټ ساتم تل د هیرې لوابیانو یې پټ ساتم ستا هر یاد مې د زړه غاړې ته تاویز دی او یو جانان پرې لکه سپینې مانځایږي معافي غواړم د زړه کټ مې یو کسیز دی
ډېر ښکلی او ما سره ستاسو په دې پاڼه کې تاسو د فیسبوک په اړه یو شعر لیکلی و هغه هم کمیډي غوندې دی که نه نو هغه څه داسې ووایي چې آنلاین که په فیسبوک یا په ټویټر شولې جانانه او سی وی د زړه درلیږم منیجر شولې جانانه همداسې دی او دفتر د عاشقې ته طلبګارو ډېر راغلي د سترګو انتخابو مقرر شولې جانانه او ګټلې خپخه چې پروپوزل ستا د سپین مخ ده د زړه د پروژې مې انجینر شولې جانانه او د سپینې خولې محصول زما په سټام د وفا واخله د سترګو په پاټک هسې په شر شولې جانانه او یاري در سره کړمه خو صادقه شرط مې دا دی د کرکټ د ملي ټیم کمې ممبر شولې جانانه کرکټ سره ملاقه لري
دا علاقه خو خیر یو نیم شیر سره د ځوانانو لپاره موي دلته کړه د کرکټ په اړه تلفظ سری وای نو غږ شیر سکته پکې ختمیږي
صحیح صادق صاحب تاسو
د ملي ټیم کې ممبر شولې جانان
بالکل مستاسو نه یو بل غزل کو ورو د خبرونه په دې برخه کې
دا یو شیر ذهن تراره د دې سره یو خاطره هم ده یو ځای په یو هوایي ډګر کې وم چې د تلویزیون په پرده باندې د رحمان بابا مزار کې چې بمې ښیي الوزولې نو هغه وخت کې مې زړه درد وکړ څو شیرونه زما زړه د ځواني مرګو هیلو ګور دی دا بدبخت د پښتنو وګړو کور دی چې مې بدی سي دا وچ د توپک کرس دی چې مې خوښ دی د خوږو بنګړو شور دی سپین کابل یې دوزخي په سپین ایمان کا د باګرام په ژبه قتل تنګ ټکور دی او بلبلان د پېښور په ویر راغونډ شول د ملنګ بابا مزار اخستی اور دی بیا موسم شو د جهاد غنیمتونو بیا غازی خورجین کې ایښی سر د ورور دی بیا د جنگ د سوداګرو لخکر راغلل بیا د ژوند په شین کې فصل ګډ لور دی که هر سو یو در په در په کې صادقه بیا مو هم دغه وطن د سترګو تور دی
ډېر ښکلې شعر صادق صاحب په دې لږ څه
اورېدونکو السلام علیکم ورور
تاسو څو خبره کوي لکم زه ته
اریانه
خا په خیره لستر مشیو زمونږ د ګران ملمنه ست تاسو لره ستاسو په خبره موږ نه پوهیږو لک په واضح وای لک په لوړه وای څوک یې سب تپوس لره جی اریانا څه تپوس لره استاس په
استاس په حق مونږ سه ناورو
متاسفانه چې مونږ به بل اوریدم کې وخت له هدایت
السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام نجیب امیر وای تا حاتم دنیک سی ته تا ګران میرمه ته سپیشل سلام کوم
وعلیکم السلام تاسو خبرې کوره
ډیر امیر وای امیر صاحب شاعر نه یو پښتنه کوم تجربہ
مننه واست پوس بوکو زموږ د ګران میرما عبد الله صادق صاحب داسې فل بدیه شاعران خو مشته چې لیکینا او لسی شاعران یې ماغه شیبه او چا خلق وته ما پس شیر لیکه دی بل پس لیکه واغیبم بیا کبر نه کوم ماغه شیبه به شیر لیکه
او غته د پسیو د کورمه پسیمه کې بیا لغت ورته ویلې
خخه
اکثر وخت په دې مجلسونو کې وو د موسیقي په پروګرامونو کې شاعران سره پاسيږي هغه بیا په فلم دی ها شاعري کې اکثر په کې د ټوکو ټکالو هغه می په دې کې یو ډول مسابقه هم وي دا په پکتیا په سیمه کې او د وزیرستان او کورم په ځینې سیمو کې دود ده او د پښتنو په نورو سیمو کې تقریبا په خوا به شاید دود و خو اوس د شي کمرنګ ښکاري ما خو نه لیدلې پل بدیا شیر داسې خو شیر خو یو ذهن ته لکه یو دوه درې بیت خو راشي دا خو هغه نه لکه خو هر ځل خو پل بدیا لیکل نه کو شیر خو ذهن ته راشي لیکو یې او داسې چې څوک راته وایي او فرمایش کو له مخې مې را خوشي صورته او د شاعري ته خو نه دومره وخت لرو نو دومره غږ بل خو د شاعري معیار ته خو سړی وګوري اکثره کوم چې بل ودا شاعري کېږي په پوره معنا هر یو ته شعر نه سویل هغه اکثره منظومي خبرې ما یو مفهوم لري که نه لري شاعري شعریت لري که نه لري خو د خلکو د خندولو یا د خوشحالولو په غرض باندې یا د دې لپاره چې هغه خپله مسابقه وګټلې بل ملګري نه بس هر څه چې په قافیه کې ور برابر شول هغه وایي
صحیح او ستاسو
د
بخنه وړم تاسو د وخت هم کم دی د نصر پاړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي د جادو قرآنی درملنه دا مو د نصر یوازینی کتاب دی او د دې کتاب لیکوال څوک تاسو راوښه باړه د اوریدونکو ته کو په دې اړه معلومات ورک
نو ډیر مننه ډیر مهمه پښتنه موخړه دا هو وینو چې زمونږ تاسو په دې ټولنه کې دغه سي زمونږ لکه د اسلام نو نوم نه د جهاد نو نوم نه د دیموکراسي او د ازادي نو نوم نه د هر نوم نه سوی څخه کې دا رنګ ځینی خود غرض خلک د زمونږ تاسو د ټولنې د ساده پښتنو نه غلطه فائدہ اخلي د وې د مشکلاتو نه نو دا ځینی خلک شته چې هغه د قرآن په نومي دکانداري شروع کړي لوی لیکلي چې په قرآن باندې هغه کوي درملنه کوي علاج کوي اما دي د غوی لارې کوډي او تاویز داسې دا غلط کارونه وي نو دوی دکانداري شروع کړي او دستا سولې دل چې په یو دوه درې میاشتې مخکې په افغانستان کې د شاد شمشیره کې د فرخونده یو پیخه ټول نړۍ ولړځوله نو لما سره دا سوچ پیدا شو په عربي نړۍ کې د وحید عبدالسلام په نوم باندې یو شیخ دی خدای دې صحت او ژوند ورکړي چې دا قرآني معالج دی ډېر مشهور کس دی او د نورې لیکنې کړي دي د اثار البتار فی تصدی لسحرة الاشرار دا د دې کتاب نوم دی په عربي ته په دې کې سحر جادو تشریح کړي د جادو ډولونه خود لري چې څو قسمه دي دغه رنګ د بد نظر په اړه باندې د علمي څېړنه کړې ده
او د شری د مدوغه ټولغه نسخه تجویز کړی دی. په دې کې باید صرف دا وایم چې ما بیا د کتاب سریزه کې سریزه خو دا وی د ما په خبرو لاندو خبرو کې بیا د پیریانو په اړه باندې ځینې د ساينس په اړه باندې نور معلومات هم وړاندې کړي دي. اساسي هدف د دې کتاب دا دی چې دا کتاب خلک ولولي, سړی پوه شي چې دغه اول خو دغه جادوګر او قرآني مالج په ځینې ځکه چې جادوګر ته وتلل انتهایي خطرناک خبره ده. په حدیثو کې راغلي ثابته ده چې سړی په جادوګر ته پالوین ته ورشي او هغه څه چې هغه ورته وایي تصدیق کړي د اسلام د دائرې نه وځي, په دې علما ښه پوهېږي. او بل درې چې دا ګناهکار هم دی او په دې نه څوک رغېږي او د مشکلات نور هم زیاتېږي او مالي نقصان هم ورته رسي, دومره روپۍ راوړه, لس زره راوړه, شل زره راوړه. نو دې کتاب کې به یو دین د عام مسلمان او پښتون لپاره په دې اړه باندې ډېر ضروري معلومات دي چې د دویم خبردار هغه خلک چې حساسه تعلیم یافته دي او یو څه د دې په دې اړه معلومات لري کولای شي چې دا کتاب ولولي, د خپل کور او کورنۍ په خپل مالش شي, د ډیرو روحاني ستونزو علاج دی په خپل او کې ضرورت دی تپیخ نشي چې په دې دکاندارانو باندې چې د اسلام
مننه صادق
کورموده
صادق صاحب تاسو په عربي پويګي تاسو په عربي پويګي تاسو د عربي شعر هم لیکل دي یا ترجمه کړی دي تر اوسه؟
یره تو عربی شعر می نه لیکل په نثر کې می لیکل کړی دی او د عربی شعر یو یو څو ژباړې می کړی دی. خو دا چې تور وخت هم اجازه نه راکړي نو که وخت وایند کې وکم نشي یو څو شعرونه می ژباړلې دي لندن شعرونه. ها
ها یو بل اوریدونکو لرو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام احمد بخت, خبر کوم په حال کې مروت نه
خاوروره زمونږه لمن مس پښتنه لري تاسو
خبر نه کوي اسې وخت ضایع کړي. بل ملګری ته نوبت ورکو, ملګرو دومره وخت نه چې راغلی نوم خپل واخلې او تاسو کې السلام علیکم. ښه دا شیبه یو اوریدونکی و خو د دوی د ټلیفون لیکول وې, دا دغه بل اوریدونکی په سکایپ باندې شته. ښه نو صادق صاحب تاسو نه که خبرونه په دې برخه کې ممکنه وي یو بل شعر ورو
ولې نه؟ دا یو شعر دی, نو په کوم تاسو وخت سمره دی خو کې دې شی او درې دې ونی شي.
مهرباني.
دا یو دعا ده. عقل می لار خو د پاکی مین لاروای می کا, ای زما وجدان زما ایمان نور سړی می کا.
واه.
ز د خپل ظاهر او د باطن تضاد خوړلیم, خدای ګو د خپل ځان له دو مخیس کردار استړیم, ما د خدای د نور په چینه و مینځ غمای میکا, ای زما وجدان زما ایمان نور سړی میکا. و تو کزړګی می د هوس له تور خیرونا, خلاص می تر زنجیر د عقل فکر له وزرونا, پورته می له خاور او ګلالای می ته ژوندای میکا, ای زما وجدان زما ایمان نور سړی میکا.
ډیر ښه.
ویني دښمن شوی د خپل ژوند د خپل قسمت یما, ګور قاتل شوی د خپل ذات د خپل فطرت یما, وویني سخی کې یو خیراز پسلی می کا, ای زما وجدان زما ایمان نور سړی می کا. ما خپل جهان د جنگ او اور په تنور واړاو, کله می خپل ځان کله می ورور په تنور واړاو, خلاص می لشر شور د ادم اصل بچی می کا, ای زما وجدان زما ایمانه نور سړی می کا. نمنم د وخت د مصنوعي تهذیب نور نمنم, د غریواجی دستور د سپین او د تور نمنم, غواړم سکون د غرور غنو لیونه می کا, ای زما وجدان زما ایمانه نور سړی می کا. ما د خپل زړګي د تنارې لمبو ته ونیسا, تاو می د احساس د کور د بل زخمو ته ونیسا, وایم صادق چې د ټول عمر سپیلنی می کا, ای زما وجدان زما ایمان نور سړی می کا, عقل می لار خود د پاکی مینې لاروی می کا.
ډیر مننه. ډیر ښکلی.
ډیر مننه تاسو نه. یو بل اوریدونکو لرو, السلام علیکم. ورو
وعلیکم السلام نجیب صاحب, تاسو او تاسو درنو ملماته, زه ډیر سلامونه وایم. زه رحمت الله خبرې کوم علا بلونه.
ښه رحمت الله ورو, زمونږ له ملمنه سپوښتنه لري ورو.
زه تاسو لمنه دوه پښتانه لرم چې زه دته پوس لرم. اول چې په وسانی ډول کې په یو قوم یو علاقہ کې مشاعره څومره ضروری ده په کوم څومره وخت ضروری ده او بل دا پوښتنه درمه ده دوی هم ماشاءالله کتابونه هم راغلي دي په یو کتاب باندې څومره خرچه راځي شعر نشم نکلای نو دا تاسو لرمه چې شاعر خالی قدرتی طور باندې پیدا وی کا دا جوړیږي په زندگی کې
ډیره مننه ډیر زیات مننه او کورمودان رحمت الله او د پښتنې د واقعا د شاعرانو سره علاقه لري ځکه پښتنې هم داسې تخنیکي غوندې وي عبد الله صادق صاحب تاسو د عربو شاعري لوستې ولته مونږ د غوی د کلاسیک شاعري چې سړی لولي دا غوی به د شاعرانو رئیس شورا به ورته وي داغه به خپل هغه کسان او بالکیان به ورسره به ګرځېدل دا غوی به یو وخت شاعران شو او نو دغه سي ممکنه دا یو څوک د علاقه ولري کنه دا فطري شی دی هر سړی نشي شاعر کېدی
د دې ورور تاسو نه مننه کوم ټول نه دا چې اول خو د مشاعري خو هغه د خپل کلی په حالات او شرایط پوری تړلې دي شرایط مشاعره خو دوه شاعرانو خپل منځ کې نه مشاعره کوي ولې چېرته چې ادبي ټولنې دي هغوی بیا د خپل ضرورت په اساس د خپل امکاناتو په رڼا کې د شاعري وخت کې چې هر هفته یا د جمعې په ورځو کې د اتوار په ورځو کې هر میاشتې وکړي پر حال مشاعرې چې دي ضروري دي خلکو ته شعور ورکوي احساس ورکوي د شاعرانو او د نورو مینهوالو ترمنځ پیژنګلوي راځي په کلي کور کې د شعور او د فکري هغه د سوچ سطح لوړېږي شاعري مستقیما یو سړي ته ډوډۍ نه ورکوي ولې د شاعري سر و کار د انساني عاطفې سره او د انسان د دماغ او د فکر سره دی چې دا ډېر اساسي او بالکل کمال د انسان د فکر او سوچ په لاس کې دی لاس او پښې خو یې معمور دي چې څنګه ذهن ورته امر کوي مغه څه کوي د شاعري تړاو د شاعري پیغام راسن د انسان د پوهې سره دی د انسان د عاطفې او د احساساتو سره دی دویم راز دې خبرې ته چې یو سړی شاعر کیږي نو دا مور او شاعر پیدا کیږي کنه که موږ مجموع دا یو علمي سوال دی که په مجموع کې د انسان د شخصیت وګورو د انسان جوړښت وګورو پدې کې څه خو میراثي خبره ده څه شیان چې خدای تعالی یو چاته خدایي ورکړي تیغه پوری هغه کې انسان هغه نوې لکه یو استعدادونه ایبیلیټی چې وي دا تقسیم وي یو سړی دی یو شډی استعداد لري یو بل شاعرانه استعداد هم خدایي ده چې الله تعالی یو سړی ته ورکړي ولې دغه استعداد یا دغه غټي راغړېدل بیا ماحول ته ضرورت لري مګر شاعرانه چاپیریال ته ضرورت لري نو طبیعي خبره ده چې د انسان په شخصیت کې د شخصیت په جوړېدو کې دغه ماحول او چاپیریال
مننه صادق صاحب د انټرنیټ راتک د لیکوالانو راشد تاسو سم زیات کړی دی
ډیره زیاته کړې ده او د ډیر یو مثبت هغه د سنتولنی زره سنې چې دی د فیسبوک او ټوئیټر او د نور ورک یاران یو بل سره پیدا کړل ولې ستونزې هم ډېرې دي ستونزې هم داري چې مثلا ته یو موضوع به یو غواړي چې یو علمي ډیبیټ رامنځته کړي ډېر کم کسان به تاسو سره دا ملګري وي چې هغه به دي کې دلچسپي اخلي علمي هغه زیات لکه تفریحي هغه دپاره د خلکو هغه میلان او رجحان هغه طرف ته وي خو زما ځوانانو ته دغه خواست دی زما دغه پیغام دی ورته چې تاسو وروڼو له انټرنیټ نه هغه مثبته فایده واخلئ او هغه وروڼه چې روزانه د پښتنو په سیمو کې بدې پېښې کېږي فورا داسې هغه چا خبره کنکلوژن ته جم پدونه شي د مینه محبت خبرې وکړي سازشونه د پښتنو په ځای ډیر غټ روان دي یو د نو زمونږ د تعلیم یافته پښتنو به دغه کار وی چونکی هر څړې پښتن دفتر کې کور کې ناش وي منډه تړلو کې راي ول زمتونې خلاصي ولې په یوخه خبره چې پښتانه د غونډول شي یو د خیر خبره کول شي د به مازی ته د ګوت یو دوه درې ټک شي او پیغام به یو متاثر وی ډیر زیات شي
مننه نو صادق صاحب تاسو نه ډیره مننه په وخت پوی نشو او وخت ختم دی کور ودانې درته وایو مشال تاسو خپل رادیو د بیا به هم له خیره موږ سره کله ملمه شي او تاسو په نو ادبي الوزل به خبرې کو
د تاسو نه مننه کوم چې موږ تم وخت راک او ملګرو نه هم مننه چې موږ واورېدو
کور مدان له همدې سره نجيب امیر ته او هدایت سلطانی ته اجازه ورکړه الله پامن